شیر ته پاره ز وخت ورکو د سی وخت کې چې ما شیر لیکلای دا په ری وخت ته رسوي بیا روسو ورته راغلم نو په هغه نورم د سی ضرورت مې تاسو کړه چې دا پښ پړنه دا تصویرونه یې تم نه راغلي کلمات او موقعیت مناسب نه دی بیرته لکه یو تاسو په څیر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي څنګه یې ډټوي دغه کار له شعر سره هم زه کوم داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنې له شلو کرښو نه زیات وي او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته زه ډېر احترام لرم نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرښې شعر سو یعنی درې څلورو کرښو ته رالنډېږي او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پرې تېر شي بیا ورته راځم مراجعه کوم یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي ځکه چې خیالونه بدلېږي مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په نظر یو ډول وي خو بل ورځ کېدای شي بدل شي هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي تکرار شي نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي
لانزورګر شاعر له اوس څخه مننه اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرامې لورولی دی
دو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنه مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه دنګ چنار د دریا دیږي هماغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو اوسې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري څو لیوانو د اسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې از غن تار دی راتاو کړی مرغان ډوبتي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي څو اسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم زه پوهېږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پېړیو داشنه شوې زاله در وړي او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بېرته نشین کېږي چه وزر اولوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
په پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمی د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټری سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمی څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی به له ښاغلي هاشمی څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخیستل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبې کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنې زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبې کې روحانیان، خوشحال خان او لارویانی، عبدالرحمن بابا او لارویانی، او عبدالحمید مومند او لارویانی، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بود نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډېره وسیع نه ده، ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس مې چې انتخابوه، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوه، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوه چې یو کس وي، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخ هم دي، خواري ډېره وکړمه او خپله موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه چې زما د موضوع حدود د دې نه هم ټاکل شوی وی او لږ لنډ شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډېره خواري غواړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال ترې متاثر دی او ځینې سمبولونه هم لکه د باز سمبول له خوشاله اقبال اخیستی دی. تنها په اقبال باندې په لسګونو دکتوراوې په غرب کې اخیستل شوي دي. نو څرنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د څېړنې مسله محدوده وه او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کېږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خپرونه کې واورېده چې 1850 د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار به شوی وي. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو او د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرټیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم لږ کار ته ضرورت لري.
هاشمی صاحب محترم، او بخشي، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسیدل دی، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومه او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشتا، وګورو فلسفي نظریو ترکو نشتا، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشتا، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشتا، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشتا. خو کچېری بیا کړه غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه دراغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی شي. نو مسله دا شوه ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی او مونږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي یعنې لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د دریو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم خو د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوې خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و بدوي ټولنو کې. وخت او زمان په تېرېدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ ته راغی. نو د انسان د معنی په نظر کې نیولو سره، د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
وبخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی. د انسانانو په نظر مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا له شیره د انسان دوستي توقع خپله یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مسله دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډوله نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې مونږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زمونږ استاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د ده په شعرونو کې کومه او تاسو ګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستۍ په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیه سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو له یو بوده وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بوده وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا په دین کې شامل دي، له دې بوده ور باندې ډېرې خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره د شعر له نظره ده، یو عادي انسان دوستۍ د کلتور اثرات په هغه باندې څه دي؟ مثلا افلاطون وایي افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوو چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کشیر موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو. د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډېرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ او ستاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ او ستاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابر سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د عبری سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته راولوېده. ښې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه رښتونی بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به ډېر سم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلای وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابریس پوشمی څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې ورسې شیبو ته رسیدلیو. په دې دقیقو کې داسې څوک در پیژنو چې له 13 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د وی خبرندوی ټولنې مرستیال دی. دی وای د کتابونو ترڅنګ خوندور ژوند کړی او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار دا سجیر ډول خبریال همایون هیواد سره پر راپور کې شهیدل.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی، نږدې ملګری قاری ګل بولی، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنې له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 که 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رانغاړم. تر بل خبرونې مو خدای مل زحمت شي ورل تاسو اجازه اخلم.
خبر شیرا وشینا چنی مشبک ترایا چی ازر مزر چی سپ چهو جڑا من کزڑ میں یو زل در نہ تو شو یا قبل شی مخب نہ در اڑو من ستاب زمان گل کی گی زما دور پر خلق نر سلا سو قسم پہ خود کزدی ما کم تازہ پویر جڑا آواز پری خود مشنا ہے دن آزید جدا ہے دلک گل بر جی دم نصیب کر خود کے دینا بید بدل کستا دلا سو قسمت نا سلطا میں گورا خوخی تکری نصیب تا گورا تا نلری میں ساتینا ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری نکڑم چیلاڑی ماد ازل برخ پخوا بیللی دینا بختنی وید غم بیدار دے بختی وید وی بس چیارا سروینا منکی ہر سہر سکی گی اتایا و خبر را غیر دکھاما میں تور بھی نرا دے چستا تیرا یاد اوم جڑا رازینا خدایا مین سو پچا مکڑے چوسی نرسی پمخی اوخ کی زینا کل دی غمرا باند بارشی کل دی مین پدرنو کانو تلما بان دی وکڑا رانا لاڑی زما غریب ورس دینا لی دمیانا زما دمرک زیر پیو کھائی چپ دو شل پسی ولاڑ وچشینا یدو بار گنکرم دسین خاڑی گلونا چبار میں گل شیرا نیو سی سیلا بنا یدو بار ونکرم دسین خاڑی گلونا چبار میں گل شیرا نیو سی سیلا بنا خوب کی جڑا راغلا دمین یار میں در پدر غواڑی خیرونا بلتون دخل کو دخندا کم سکر ہر وقت ریوانش لے تلے کر زوما زید استر گپنا پروتیم کئی را پریتی پر دیدن میں رغوینا تکی قسمتونو فیصلی دچا زید دچا اکرم میانا